درنو دوستانو ستړي مشهي دي ازادي رډيو يوې بل خبرونه ته مو زه اجمل اند هر کله کوم په مخړې د دې سات خبرونه ته د طالبانو د حکومت ستر محکمه د کوچنی اختر په مناسبت د افغانستان له زندانونو څخه له 2000 د زیاتو بندیانو د ازادي دو خبر ورکړي. د طالبانو د حکومت د ستر محکمه لخوا په یو خبرشي بیان کې ویل شوی چې د دوی د رهبر د حکم لمخې 2000 او 403 پیته بندیان چې مخکې د بخنې مستحق پیژندل شوی و له بند خوش شول او 3125 نورو بندیانو د بند موده کمه شوی ده. په تیرو کلونو کې د کوچني اختر او لوی اختر په مناسبت هم د طالبانو د مشر د فرمان لمخې په سلګونو بندیان له زندانونو خوشی شوی و. بلخوا د طالبانو د کډوالو او بیرته رستنیدونکو چارو وزارت د پاکستان له زندانونو نه له 200 د زیاتو افغان بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړي. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې دغه بندیان چې له قانوني اسنادو سره سره د خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو په بیلابیلو سیمو کې نیول شوي وو او له لسونه تر یوې میاشتې پورې بندیان وو. د وري په اومه وتمه د سپین بولک او تورخم له لارې بیرته افغانستان ته ستانه کړی شوه. د طالبانو د حکومت د فوایدامي وزارت د ټیلری وسایتو پر مخ د سالنګونو د لوی لارې د تړل کېدو خبر ورکړي. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه یا ټویټر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي د ته په پام چې په سالنګونو کې لتیرو څو ورځو راهیسې د درنو واورو توفانونو او کنګلونو لامل پر دې لوی لارې د وسایتو ګڼه ګونه زیاته شوه. د هیوادوالو د خوندیتوب او د ځاني او مالی زیانونو د مخنیوي په موخه د غلارې تر راتلونکو څو ورځو پورې باروډونکو ټیلری وسایتو په مر مخ تړي. دا خبر پاڼه لمخې د سالنګونو د ریاست کارکونکو د واوري په پاکولو بوختي او د لارې له بشپړې پاکېدو او د حواله خکېدو سره به بیرته په نوبتي ډول ټیلری وسایتو ته له دې لارې د تیرېدو اجازه ورکړي. د رسنیو د ملاتړ ګډ شمیر سازمانونه د طالبانو وروستی حکم چې په بدخشان، بغلان او نیمروز ولایتونو کې په رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په خپرولو بندیز لګولی پر رسنیو د سانسور د زیاتوالي نورې نښې ګڼي. د افغانستان د بیان د ازادۍ کور خبرداری ورکړی چې د دې حکم بشپړ پلي کول کولی شي افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په خپرولو بشپړ بندیز ولګوي او له دې سره به تصویري رسنۍ له سختو ستونزو سره مخ شي. په اروپا او شمالي امریکا کې د جلاوطن خبریالانو ټولنې دا بندیز غندلی دی او هغې د بیان د ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي له حق څخه ښکاره سرغړونه بللې. د ټولنې د خپلو وروستیو موندنو په یو رپورټ کې ویلي چې په 1403 کال کې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو په وړاندې محدودیتونه او په تاوتریخوالي کې 50% زیاتوالی راغلی او په دې کال کې په دې هیواد کې د خبریالانو له حقونو د سرغړونو شاوخوا 222 قضیې ثبت شوې دي. تاسو له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. دا پاکستان په شمال ودیس کې پرون په جلا جلا بریدونو کې لکټر لګاته سرتيري او یو ملکی وګړی ووشل شول. د فرانسې خبري ایجنټس ریپورت لمخې د پولیسو بي سچنې د شنبه په ورځ ویل چې د خیبر پختونخوا ایالت کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې وسرتيري وشل شوی. د سرچینې ویلي چې په یو کور کې پټو وسلوالو پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړې. د سرچینې په وینا پاوز د 2 ساعتونو اوږدې جګړې په جریان کې جنگي هليكوپټرې واستولې او اته وسلوالي وشل. په دې نښتو کې شپږ نور سرتيري ټپي شوی. په ریپورت کې د پیخي دقیق ځای نه دی ښودل شوی. په یو بل پیخه کې د پولیسو افسر محسن علي د فرانسې خبري ایجنټس ویل چې د بلوچستان په جنوب کې د بلتون غوښتونکو لخوا په یو موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوي بم چاودنې نتیجه کې یو سرتیری او یو ملکی وګړی ووشل شول. د بلوچستان ایالت ګڼې سیمې په دې وروستیو کې د شخړو د زیاتوالي شاهدې دي. تیره میاشت بلوڅ ازادي غوښتونکي پوس د یو مسافر وړونکي ریل ګاډي په سلګونو سپرلۍ برمته کړې چې وروسته یې د سلګونو برمته پوځیانو د وشلو ادعا وکړه. په میانمار یا پخانی برما کې د جمعې د ورځې د زلزلې د مړو شمیر له زرو واوښت. د دغې زورورې زلزلې د قربانیانو شمیر وروسته له هغې زیات شو چې د دې هیواد په دوهم لوی ښار کې د زلزلې په مهال د یوې نړېدلې لوړ پوړي ودانۍ له خاورو خښتو لا نور جسدونه راوایستل شول. د میانمار پوځي حکومت په یو بیان کې ویل چې تر اوسه 1002 کسان دوی مړه ثبت کړي دي. له 2300 څخه زیات ټپیان او 13 تنه نور لا درک دي. دا بیان لمخې د قربانیانو د دقیق شمیر په اړه څېړنې روانې دي او ښایي شمیر لدی هم لوړ شي. دا جمعې په ورځ د 1.1 ریختر په کچه زلزلې د میانمار او ګوندی تایلند یو شمیر سیمې ولړزول شي. له امله یې یوه هسکه ودانۍ، یو پول او د اوبو یو بند ویجاړ شوي. په میانمار کې مرستندوی ډلې وایي چې لرې پرتو سیمو ته رسیدل سخت او ښایي ویجاړۍ ډېرې وي. خبرنامه لازادی رادیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. دا ګراوند تروت سولوشن په نوم یو مرستندوی بنسټ وایي له 50% زیات افغانان په دې باور دي چې بشری مرستو ته د اړمنو خلکو لاسرسی کم دی یا دوی ته نه رسیږي. په دې اړه په رپورټ سربیره مو د طالبانو د حکومت د اعلان نم خبرو چې د کوچني اختر په مناسبت له 50 ډیر بندیان یا خوشی کړی او یا ورته د بند موده کمه کړې ده. په ورته وخت کې به دام واورې چې په داسې حال کې چې د ایران اتومي پروګرام پر سر د تهران او واشنگټن ترمنځ ترینګلتا په زیاتېدو ده. د ایران پارلمان رئیس وایي چې که امریکا پر ایران برید وکړي ایران به په سیمه کې د امریکا اډې په نښه کړي. په اوکراین کې د روسیې په تازه بریدونو کې د ځاني او مالي زیانونو رپورټونه ورکړل شوي. په دې موضوع هم به تازه رپورټ ولرو که وختو ځینې نور رپورټونه هم درسره شریکوو. د خپرونې په دوهمه نمایي کې دا ازادۍ ملما پروگرام خبریږي.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
تاسو موږ غږله ازادۍ رادیو ناوړی د ګراوند تروت سولوشن په نوم یو مرستندوی ټولنې له ویلې دي چې له 500 وبخی د ګراوند تروت سولوشن په نوم یو مرستندوی بنسټ وایي له 50% زیات افغانان په دې باور دي چې بشری مرستې اړمنو خلکو ته نه رسیږي. دغه بنسټ په خپل یو تازه څېړنیز راپورټ کې مرستو ته د افغانانو د نه لاسرسي اصلي علتونه د مرستو د ویش په برخه کې فساد او بې عدالتي بللې. بلخوا یو شمېر اړمنو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې هم له دې عمله شکایت وکړ چې په خبره بشری مرستې تر دوی نه رسیږي. نور حال د فیروزی عزیزی په رپورټ کې اورو.
د طالبانو حکومت د کوچنی اختر په مناسبت د سلګونه زندانیانو د خوشی کېدو اعلان کړی. د طالبانو د سترې محکمې له لوري په یو اعلامیه کې چې نن شنبه د مارچ 9 خپره شوې راغلي چې 2400
دوستانو بخنه غواړو په تخنیکی تیروتنه مو بل رپورت خپور ک وس پامو کې دی فیروزی عزیزی رپورت.
د ګراوند تروت سولوشن په نوم یو مرستندوی بنسټ په خپل څیړنیز راپور کې د افغانانو هغه اندېښنې او شکایتونه خبره کړي چې په ټکو یې له نیمایي زیات افغانان اړمنو ته د مرستو په رسیدو بې باوره دي. له ناورینه اغېزمنې سوې ټولنې بیا بشري رغونې ته اړتیا لري په عنوان د دغې ادارې ډېر سمخیزه راپور کې چې پرون جمعه د مارچ 28 د ریلیف پر وېپاڼه خپور شوی او له تیرو 2 کلونو راهیسې د بشري ناورین په کرښه کې له زیانګالو سره پکې خبرې کړي دي. ویلي له 50% زیات خلکو شکایتونه کړي چې بشري مرستی تر اړمنو افغانانو نه رسیدي. د مرستندوی بنسټ ویلي افغانان د مرستو ترلاسه کوونکو په اړه د غیر شفافه پریکړې کولو پروسې څخه ناخوښه دي او باور لري چې دا پریکړې په ټولنو کې د تاوتریخوالي په زیاتوالي کې مرسته کوي. د دغه بنسټ راپور زیاتوي چې په افغانستان کې 40% وګړي اداري فساد د مرستو د ترلاسه کولو پر وړاندې تر ټولو ستر خنډ بولي. راپور وایي چې د مرستې اکثریت دروازه ساتونکي او نور مسولین ترلاسه او بیا یې په خپلو کورنیو او خپلوانو ویشي. پراپور کې بشری مرستو ته د افغانانو د نه لاسرسي اصلي لاملونه د مرستو د ویش په برخه کې فساد او بې عدالتي بلل سوی ده. ځینې افغانان چې بشری مرستو ته اړمن دي هم ورته خبره کوي. د کابل ښار اوسیدونکو محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل
دا خبره واقعیت ده. اړمن خلکو ته مواد کومکي مواد مرستې نه رسیږي. دا درې کاله خو تقریبا په موږ باندې تیر شو چې موږ کوم مرستو نه هیڅ نه و
بشری مرستې یو بل ارمن رحیم الله آصفی بیا وایي
دوی خپل کسان تم دی وکیلانو د لارې نه دا تقسیم دا د هغه ځان بیا وکیل دی گزار او ملک او دی خلکو ته شراسي بیا خپل خپلوان دغه کوم مرستې چې دی دا مرستې کفایت نه کوي. نغدي پیسې 3200 روپیه افغانۍ ورکولې چې اوس نشته دی.
د ګراوند تروت سولوشن په نوم یو مرستندوی بنسټ پر راپور کې راغلی چې د ویشل سو یو مرستو کې د خلکو جدي لومړیتوبونه او اړتیا په پام کې نه نیول کیږي چې لامل یې د مرستو په ویش کې د بې کفایتۍ سبب ګرځي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي حکمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بشری مرستې د سر په لګړې دی غوړي دي نغدي مرستې دي په دا چې دی غریب ولاس ته نه رسي او دا کفایت نه پیدا په لن وخت کې کېد چې خدا د دوی سره د وړو کاروبارونو زمينه برابر شي. وړو کاروبارونو هغه دا ډېر بهتري نه خبره وي. نو وختن هم دا چې باید درڅو حقدار ته ورسي کوم ځای کوړم نو خلکو ته د مرستې ورسي.
د ګراوند تروت سولوشن راپور مخې یوازي دروي سلنه افغانان په دې باور دي چې بشري مرستې تر ټولو سیانګالو خزو وینجنو ترسيږي. د غیدارې پر نړیوالو او مرستندوی ادارو ټینګار کړی چې بشري مرستې د خلکو اړتیاو او لومړیتوبونو ته په کتو تنظیم او حقيقي سیانګالو ته تخصیص کړي. تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو بیلابلو ادارو راپورونه خبر کړي چې په ټکو یې په افغانستان کې د طالبانو د مداخلو لامل اکثریت بشري مرستې تر اړمنو افغانانو افغانانو نه رسیږي. هغه څه چې د طالبانو د حکومت په لابل چارواکو ازادي راډیو سره خبرو کې رد کړي او ویلي دي چې دوی د هیڅ مرستندوی ادارې په مرستو رسولو کې مداخله نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل وروستي راپور کې چې دوه ورځې مخکې خپور شوی ویلي، د 2015 کال د لومړیو دریو میاشتو په ترڅ کې بشري مرستو لپاره یوازې 13.3% اړینه بودیجه برابر شوې ده. د اوچا د راپور پټکو د مالی مرستو کمښت په ځانګړي ډول د امریکا لخوا د مالی مرستو بندیدل به افغانان د روغتیا، خوړو او نورو حیاتي برخو کې اغیزمن کړي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
آزادی راډیو څخه اوري. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د کوچنی اختر په مناسبت له 15 زره بندیان یا خوشی کړی او یا هم د بند موده ورته کم کړی. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې له لوري نن په یو خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د دوی د مشر ملا هیبت الله د ځانګړي فرمان لمخې په دوی کې 2433 بندیان چې د بخنی وړ و خوشی شوي او د 3152 نورو د بند موده کم شوي. طالبانو دا نه د پډاګه کړی چې خوش شوي زندانیان په کوم ډول جرمونو تورن وو، خو د بشري حقوقو یو شمېر فعالان وایي دوی د ټولو هغه زندانیانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې د افغانانو د حقونو د غوښتلو په تور طالبانو بندیان کړی دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د طالبانو حکومت د کوچنی اختر په مناسبت د سلګونه زندانیانو د خوشی کېدو اعلان کړی. د طالبانو د سترې محکمې لوري په یو اعلامیه کې چې نن شنبه د مارچ 9 خبره شوې راغلي چې 2433 زندانیان چې د بخښنې وړ وو د افغانستان له بیلابیلو زندانونو خوشی کړي او د 3152 نورو د بند په موده کې کمواله راغله. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې دا زندانیان د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله د ځانګړي فرمان او د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د رئیس عبد الحکیم حقانی په هڅه خوشی شوی او د بند موده یې کم شوی. په همدې حال کې د ننګرهار یو اوسیدونکي جان محمد ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ یو غړی چې د بند موده درې میاشتې پاتې و تازه را خوشی شوی.
برا خوش کې دا سره موږ ټول خوشاله شو. موږ د ما ماما د کورنۍ د میرمن د اولادونه د سپینسر مور نو موږ ټول مننه کوو چې دغه سید خوشحالی په مناسبتونو کې بندیان را خوش کړي.
خو د بشري حقوقو یو شمېر فعالان له طالبانو د ټولو هغه سیاسي بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کوي چې د خپل حقوقو د غوښتلو لپاره د مبارزې په تور نیول شوی. د ښځو د حقوقو فعالې روقي سایی ازادي راډیو ته وویل
سره ازادي
موږ د ټولو هغو خلکو د خوشی کېدو غوښتنه کوو چې د خپل حقوقو د غوښتلو په جرم طالبانو زندانی کړي او په نامعلوم ځایونو کې ساتل کیږي. طالبان حق نه لري هغه څوک چې د عدالت غوښتنه کوي او د عدالت د پلي کېدو لپاره مبارزه کوي زندانی کړي. د دوی زندانی کول غیر قانوني عمل دی.
یو مدني فعال چې نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت هیڅ کله هغه زندانیان نه خوشی کوي چې د خلکو د حق خبره کوي.
طالبان فکر کوي چې د دوی د واکمنۍ پر وړاندې تر ټولو حقیقي خنډ همدغه حلقه ده او دا واقعیت هم دی، ځکه دوی په دلیل او منطق سره د طالبانو د واکمنۍ تاوانونه او زیانونه نړۍ ته وړاندې کوي، خپلو خلکو ته وړاندې کوي. زما په خیال باندې دا کوم خلک چې دوی غواړي چې خوشي کوي یوازې هغه خلک دي چې په نجرم باندې دوی نیولي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ همدا اوس هم د طالبانو په زندانونو کې ډېری فعالان او خبریالان بندیان دي او کورنۍ د دوی د خوشی کېدو په تمه دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بشري حقونو د فعالانو په نیولو، شکنجه کولو او تریتم کولو تورن دي. د روان مارچ میاشتې په شلمه د رواداری په نوم د بشري حقونو یو سازمان په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 2023 کال په پرتله په 2024 کال کې د بشري حقونو د سرغړونو پیښې چې پکې هدفي پټي او ناقانونه وژنې، جبري بې درکه کول، شکنجه چې د مرګ لامل ګرځېدلې او خپل سر یو ناقانونه نیونې د پام وړ زیاتې شوې. له دې وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د طالبان حکومت د تیر جمهوري حکومت د وسلوال پوز سلګونه غړي نیولي، شکنجه کړي او په نامعلومو زندانونو کې بندیان کړي. د طالبانو حکومت کڅوم په وار وار غډول راپورونه رد کړي، خو په تیرو څه د پاسه دریو کلونو کې د بشري حقوقو او د زده کړو د لزګونو فعالانو، د مدني ټولنې د غړو، خبريالانو، د تیر جمهوري حکومت سرتیرو او معترضو میرمنو د نیول کېدو او شکنجه کېدو راپورونه خبره شوې دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري په اوکراین کې د روسیې په تازه بریدونو کې د ځاني او مالی زیانونو ریپورټونه ورکړل شوي. د روسیې په هوایي بریدونو کې ډیر زیانونه د اوکراین په دنپرو سیمه کې اوښتي دي. نور تفصیل له نوریاس نوریا وروچ هم د اوس په سټوډیو کې راسره دي.
بلې مننه انسپ. د اوکراین د دنپرو پتروفسک د سیمه والی وای چې د دنپرو پر خار پرونه وخت د روسیې ډرون الوتکو د بریدونو په ترڅ کې څلور تنه وژل شوی او د یو هوټل په کمپلیکس او رستورانت او هم درس په سیمه کې پر یو شمېر شخصي کورونو کې پراخ اور لګیدل دی. سر هلسک په ټلګرام کې لیکلی چې د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې د دنپرو پر خار د روسیې په بریدونو کې څلور تنه وژل شوی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وویل چې روسي ځواکونو پر دنپرو تر شلو ډیر ډرون الوتکې توغولي چې له امله یو ویشتنه نور ټپیان شوي چې یو هم پکې یوه امیندواره مېرمن ده. د دریو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ودل شوی دی. زلنسکی نن شنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلی چې روسیه د نړۍ د سولې پر هڅو ملنډې وهي، جګړه غځوي او د ترهګرۍ دا اعمال ترسره کوي ځکه پر ځان لا هم رښتینی فشارونه نه احساسوي. د دنپرو پتروفسک د سیمه والی وویل چې د اپارتمانونو په یو جګ پوری بلاک او نږدې لسو شخصي کورونو کې اورونه لګیدلی او زیاته کړه چې د هوټل په کمپلیکس کې لګیدلی اور کنټرول شوی دی. په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې عکسونه ویډیوګانې د اور لمبیا او په هوا کې د لوګي لوی څپې ښیي. په ځینو کې ویجاړې شوې ودانۍ ښیي او لیدل کېږي چې د اپارټمانونو د لوړ پولیس بلاک پورتنی پوړونه تر ټولو سخت زیانمن شوي دي. کوڅې او سړکونه هم له ماتو ښیښو او د ودانیو له ټوټو ډک ښکاري. په عین حال کې د کیف او موسکو ترمنځ د یو دوامدار اور بند رامنځته کولو لپاره د متحدو ایالاتونو په مشرۍ د هڅو په ترڅ کې د متحدو ایالاتونو مرستیال ولسمشر جی ډی وینس پرون جمعه د مارچ په 28مه وویل چې دی په اوکراین کې د جګړې د سوله ییز حل پر لور د پام وړ پرمختګ ویني. هغه دغه څرګندونې ګرینلند ته په سفر کې په پیټوف کې د امریکا له پوځي اډې څخه د کتنې په مهال خبر اعلان ته وکړي او ویل چې دوی ډاډ ترلاسه کوي او ویني هغه څه چې یو لوری غواړي یا ترسره کوي بل لوری هم ورسره موافقه ښیي او برعکس. او زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مشرتابه په مرسته دوی اوس ویني چې د اوکراین په جګړه کې د سوله ییزې حل لارې ښه فرصت رامنځته شوی دی.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د استول لپاره د ټاکل شوی ضربل جل په درشل کې د افغانانو نیونې زیاتې شوې. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ویلي چې د مارچ تر یو دیر شمی یعنی تر بل سبا د دغه هیواد له خاورې ووزي کنی په زور به وایستل شي. د سلګونو زرو افغانانو په منځ کې چې پاکستان کې له خپلې خاورې باسي ډیر شمیر داسې افغانان هم شامل دي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د امنیتي ستونزو او اندېښنو له کبله پاکستان ته کډوال شوي دي. اسمت ساروان په دې اړه نور تفصیل لري.
د پاکستان امنیتي ځواکونو افغان کډوالو ته د ټاکلي ضرب العجل په درشل کې په راولپنډۍ کې لشتر لشه 923 افغانان نیولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوان علمی وای چې دا کسان په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو پر ضد پیل شویو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی دي. شغل علمی تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې په پاکستان کې ډیره افغانان سخت تشویش لري او د پاکستان له حکومت غواړي چې دوی ته څو میاشتې نور وخت ورکړي چې نور هیوادونو ته د تک برخلیک څرګند شي.
د ټولو وضعیت ډیر زیات خراب ده. ټول ژوند او زندگی له لاسه ورکړی دي. اولادونه بې درسه پاتې دي، بې تعلیمه پاتې دي. دوی چې څه درلود کې نه درلود، ټول خرڅ کړل، د دوه درې کلو کې یو خړل. نو اوس هم دغه یو حالت پر راغلی ده چې ټول حیران پاتې دي او هیڅ لار نه ده ورته پاتې. مونږ د پاکستان له دولت نه یو تقاضا لرو، یو خواهش لرو، دغه ماجنون ته لږ وخت ورکاندي چې هدي اقل دغه کیسونه یو طرفه سي تیارت، یعنی په آینده یو کال یا شپږ میاشتو کې معلومیږي چې دا کیسونه رديږي او یا هم کامیابیږي.
د راپور لمخې د دغه کسانو لمنځه 214 تنه افغانستان ته استول شوې دي. پاتې کسان د شهر په لمنه کې د ګارډا مور سیمې ته نږدې د کډوالو په یو موقت مرکز کې ساتل کیږي. دان رسپانی هم راپور ورکړی چې د چهارشنبه په ورځ له دې مرکز څخه 22 تنه تښتیدلی دي. د چارواکو په وینا په نیول شویو کسانو کې د شپږ اتیا تنو ویزې پای ته رسیدلي، یو سلو شپاړس هغه کسان دي چې د افغان اتباعو کارتونه لرل، او 290 نور د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ لخوا د راجستر سندونه لري. پاکستان ناقانون افغان کډوالو ته د مارچ 1 وروستۍ نیټه ټاکلې چې له دې هیواده په خپله خوښه ووزي، خو چارواکو ویلي هغه افغانان چې د پاکستان د ملي ډیټابیس ادارې له لورې صادر شوي د POR کارتونه لري، د جون تر 10 پورې له پاکستان څخه د ایستلو له خطر سره نه مخامخ کیږي. یو جکپوري پولیس چارواکي ډان ته ویلي دوی واضح کړی چې د افغان اتباعو کارت لرونکي کسان به تر ضرب الاجل یا ډیډلاین وړاندې له راولپنډۍ او اسلام آباد څخه ایستل کیږي.
په داسې حال کې چې د ایران د اتومي پروګرام پر سر د تهران او واشنگتن ترمنځ ترنګلتیا په زیاتی ده. د ایران د پارلمان رئیس ویلي چې که امریکا پر ایران برید وکړي، ایران به په سیمه کې د امریکا اډې په نښه کړي. له بلې خوا رپورټونه ښیي چې واشنگتن د ایران پر اتومي تاسیساتو د احتمالي برید او همداراز په یمن کې له حوثیانو سره د مقابلې لپاره په بېساري پوځي چمتووالي بوخت دی. بل لور ته د فارس په خلیج کې د امریکایي ځواکونو له زیاتېدو سره داسې ښکاري چې ښایي دا د پراخو عملیاتو لپاره چمتووالی. نور تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې اورو.
محمد باقر قالیباف د جمعې په ورځ د حمل په اتمه د واشنگتن له لوري پر ایران د برید د ګواښ په اړه وویل که امریکا پر ایران برید وکړي، تهران به په سیمه کې د امریکا پوځي اډې په نښه کړي. د ایران د پارلمان رئیس په عین حال کې د سیمې هیوادونو ته غیر مستقیم ګواښ وکړ. ویل امریکایان پوهیږي چې څومره زیانمنونکي دي، او که د دوی پر خاوره یرغل وکړي نو دا به د باروتو په ګودام کې د اور بلیدو په شان وي چې له کبله به یې په ټوله سیمه کې چاودنه وشي، او بیا به نه د دوی اډې او نه یې متحدان خوندي پاتې شي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران مشر علي خامنه ای ته په یوه لیکي ټینګار کړی و چې ایران یوازې دوی لارې لري، یو نوی توافق یا نظامی مقابله. محمد باقر قالیباف ادعا کړی چې د ترامپ په لیک کې د بندیزونو د لری کولو په اړه هیڅ یادونه نه ده شوې. له بلې خوا ایرانی رسنیو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال عباس عراقچی له قوله پرته لدی چې جزئیات ورکړي راپور ورکړی چې د ډونالډ ترامپ لیک که څه هم د ګواښ بڼه لري، خو د ډیپلوماسۍ لپاره یو څه دروازې هم پرانیزي. د پنجشنبه په ورځ د ایران د رهبر علي خامنهی سلاکار او د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیک شورا رئیس کمال خرازی وویل ایران لا هم له امریکا سره د شخړو د حل ټولې لارې نه دي بندې کړي، او چمتو دی چې له امریکا سره غیر مستقیم مذاکرات پیل کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبانو د حکومت د کورنوي چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د ده او د طالبانو د مشر ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو د ریپورټونو لخبریدو او لودو میاشتو زیات وخت په بهر کې وسیدل ورسته له هبت الله اخونزاده سره کتل دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلی په کندهار کې په دی غونډه کې د سراج الدین حقانی سربیره د دوی د حکومت د دفاع وزارت او استخباراتو چارواکو هم برخه اخیستې وه. ځینې سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې دا غونډه د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د کمول لپاره شوې ده. نور حال په دې ریپورت کې.
د طالبانو د حکومت لمشر سره د دوی د کورنۍ چارو وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی د خپل منځي اختلافونو د راپورونو لخبریدو او له دوو میاشتو زیات وخت لپاره په بهر کې اوسېدو او بیرته راستنېدو وروسته نوموړي بالاخره له هیبت الله اخونزاده سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د مارچ په 28 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا ناسته په کندهار ولایت کې په لوړه امنیتي کچه ترسره سوې ده. نوموړي زیاته کړې چې د سراج الدین حقانی سربیره د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد، د دوی د استخباراتو عمومي مشر عبدالحق وسیق، د دوی د دفاع وزارت مرستیال عبدالقیوم زاکر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمری د هیواد امنیتی راپور خپل مشر ته وړاندې کړای دی. که څه هم نوموړي د دې غونډې د وخت او محتوا په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي او نه هم د دې غونډې کوم رسمي عکس خپور سوی، خو زبیح الله مجاهد ویلي چې په دې غونډه کې د امنیتي ارګانونو وړاندیزونه اورېدل سوي او د عملیاتو او چارو په اړه ورته لارښوونې سوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دې ناستې د جزئیاتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا لومړی ځل دی چې طالبانو په علني توګه په لوړه کچه امنیتي غونډه کې افغانستان ته راستنېدو وروسته د سراج الدین حقانی ګډون تایید کړی دی. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د مشر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی په ګډون چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې له کابل متحده عربي اماراتو او بیا سعودي عربستان ته سفر کړی و، د طالب چارواکو ترمنځ د اختلافاتو راپور نه خپاره شوی دی، خو نه د او نه هم دې ته نږدې سرچینو په دې اړه چې د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده سره د هغه اختلافات زیات شوي د خپرو شویو راپورونو اړوندې تبصره نه ده کړې. په دې لوړه کچه غونډه کې د هغه بیا راڅرګندېدل د امریکا د عدلیې وزارت له تور نوملاړه د هغه له نوم لرې کولو او د سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د لس میلیونو ډالرو جایزې له لغوه کېدو سره هم مهاله دي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې دا ناسته د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د کمولو په موخه شوې ده. له دې ډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
دا غونډه رامنځته شوه ده، او تر اوسه معلومه نه ده چې د دې غونډې نه وروسته سراج حقانی خپل هغه خاموش احتجاج ته دوام ورکی که با بیرتا وزارت راستون شی، خو زه فکر کوم چې کوشش کیږي چې دغه یو بینزاکتی چې رامنځته شوی ده طالبانو کې هغه حل کی او د خلکو تشویشونه رفع شي.
د سیاسي چارو په اسحاق ادمر هم ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو مشر داسې تصمیم ونیو چې دغه چارواکي به دوی قندار ته راغواړي او دوی سره به خبرې اترې کوي تر څو چې دغه خپل منځي اختلافات له منځه لاړ شي. نو تر اوسه پورې د دغه کتنې نتیجې څرګندې نه دي چې آیا کوم توافق په دغه برخه کې شوی او یا دا چې
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یوې سرچینې د هوت میاستې په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته ویلي وه چې د طالبانو د حکومت په کابینه کې څو وزیرانو د دوی د مشر د پریکړو او نارضایتیو له امله په ځانګړې توګه د نجونو د زده کړو د بندیز په غبرګون کې استعفاوې کړې وې چې د ملا هبت الله اخونزاده لخوا ونه منل سوې، خو هغه مهال د طالبانو د حکومت یوې بلې سرچینې دا ادعاوې رد کړې وې. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنکسی د روان کال په جنوري میاس کې وروسته له هغې له افغانستان څخه وو چې ظاهرا څرګندونې یې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده د کړنو په اړه د نیوکو په توګه انګیرل کېدې. د طالبانو د یوې سرچینې په خبره د ځینو طالب مشرانو نارضایتۍ هغه وخت لا څرګندې سوې چې ملا هبت الله اخونزاده د ستانکزي د نیولو امر صادر کړ، خو طالب چارواکو تل هڅه کړې چې نړۍ ته ځانونه یو موټی وښیي او هر ډول خپلمنځي نارضایتۍ پټې کړي.
دروژی رنگونا
روزی مبارک میاشت خو ډیر مبارک میاشت وی، اما لبد مرغ په افغانانو باندې بیا دلته نور ستیریږي. فقر، تنگ دستی، بشارگی هغه سده چې پروزه کې افغانان ډیر په تکلیف کړي دي. د خوراکي توکو قیمت لوړیږي، افغانان جنگ ځپلي دي او په افغانستان کې کاروبار نسته. نن روزه د افغانان لپاره ډیره مشکله ده. قیمتونه یو پر دوه دي، اجناس یو پر دوه دي، کار نسته، بار نسته، ټول افغانان د بیکاری سره لاس او ګریوان دي. روزه په افغانانو باندې ډیره سخته تیریږي او د افغانانو د فقر کچه لا هم پسې ډیریږي.
د سکل روژه د تیرو کلونو سره زما په نظر باندې خپل ډیر توپیرونه لري. سکل د خزو په کار کولو باندې بعضی بندیزونه په دفاترو کې او همدارنګ بهرنۍ مؤسسو کې د دوی په کار کولو باندې بندیز ولګي. دوی چې د سره زیاتره مېرمنې او هغه نارینه چې مثلا په دغه دفاترو کې دوی کارونه کول د مشکلاتو سره مخ شول. په کور کې نسل چې څنګه چې تاسو پوهیږئ د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب وو تیر کلونه، خو سکل د هغې نه هم بدتر شو، خراب شو.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. ملک څنګه چې په هی کومګه د اکال دی وی غوري مبارک میاشتې چې د روژې مبارک میاشتې هغه کې شتون لرو. خوشبختانه سکل روژه هم د کډنور کلونو په څیر باندې په خوخه یو بهتر شکل باندې مخ په تیریدو روانه ده. او ملک څنګه چې موږ د روژې مبارک میاشتې په اخر شپه ورځو کې قرار لرو او اختر هم په رانزدې کېدو دی، څومره بهتره به وي چې په دې مبارکو شپو کې د خپلو بېوزلو هیوادوالو لاسنیوی وکړو تر څو هغوی هم وکولای شي لکه زموږ په سیر باندې د کورنۍ په سیر باندې چې اقتصادي حالت یې ښه دی د هغې په سیر د خوښیو نه ډکه روژه او اختر ولري. نو هیله مو دا ده چې هیوادوال ټول یو بل ته لاس ورکړي او تر خپل وس او توانایي پورې د بېوزلو کورنیو لاسنیوی وکړي تر څو د ټولو روژه او اختر په خوښۍ او خوشحالۍ سره تیر شي.
دا هم څو مهم خبرونه. د طالبانو د حکومت ستر محکمې د کوچنی اختر په مناسبت د هیواد له زندانونو څخه د لږ تر لږه 2000 بندیانو د آزادیدو خبر ورکړي. د ستر محکمې لخوا په یو بیان کې ویل شوی چې د طالبانو د مشرتابه د حکم لمخې 2000 او 430 بندیان چې مخکې د بخښنې مستحق پیژندل شي ول بند خوش شول او د 3125 نور بندیانو د بند موده کمه شوه. دا طالبانو د ټولګټو وزارت او د ټیلری وسایتو پر مخ د سالنګونو د لوی لارې د تړل کېدو خبر ورکړی. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه په یو خبر پاڼه کې ویل دي په سالنګونو کې له تیرو څو ورځو راهیسې د درنو واورو طوفانونو او کنګلونو ته په پام دا لویه لاره د راتلونکو څو ورځو لپاره چې د خلکو د ځاني او مالي زیانونو مخه ونیسي د درنو موټرو پر مخ تړي. د خبر پاڼې له مخې د سالنګونو د ریاست کارکوونکي د واورې په پاکولو کار کوي او کلم چې واورې پاک شي په نوبتي توګه به بیرته د موټرو ته اجازه ورکړل شي. د رسنیو د ملاتړ ګڼ شمیر سازمانونو د طالبانو وروستی حکومت چې په بدخشان، بغلان او نیمروز ولایتونو کې په رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په خپرولو بندیز لګولې پر رسنیو د سانسور د زیاتوالي بل نه ښګڼلې ده. د افغانستان د بیان د ازادۍ کور خبرداري ورکړي چې د دې حکم بشپړ پلي کول کولای شي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په تصویر رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په خپرولو بندیز ولګي. دا پاکستان په شمال ویدیس کې پرون جمعه په جلاجل ابریدونو کې لکټر لګاته سرتيري او یو ملکی وګړی وژل شوی. د فرانسې خبري اژانس رپورت لمخې د پولیسو یوې سرچینې د شنبه په ورځ ویل چې په خیبر پختونخوا ایالت کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې و سرتيري وژل شوی. د سرچینې ویل چې په یو کور کې پټو وسلوالو پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړې. د سرچینې په وینا پوز د څو ساعتونو اوږدې جګړې په جریان کې جنګي هلیکاپټر او کارولې او ته طالباني وژل دي. په یو بل پیښه کې د یو بل سرتيري د وژل کېدو خبر مورکل شوه ده. په میانمار یا پخانی برما کې د جمعې د ورځې د زلزلې د مړو شمیر لزوره وخت دی. دغه زوره ورې زلزلې د قربانیانو شمیر روس له غزيات شو چې د دې هواد په دوهم لوی خار کې د زلزلې په محل دی وی نړیدلې او لوړ پولیسي ودانۍ لا ماتو ګړو څخه تازه نور جسدونه راوېستل شول. د میانمار پوزي چارواکو ویل سرګند کړي چې خای په زلزلې کې د مړو شمیر نور هم زیات شي.
آزادی ملمه
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له شوډو سره هیڅ ډول تبعیض چلند ونه سي. د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې ورستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکو اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا ډیر مننه چې تاسو وخت وایستئ د دې مرکې لپاره. لومړی پښتنه خو میدا ده چې د شوزو پر وړاندې د هر ډول توپیری چلند د لمنځوړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیدا لکه څنګه چې تاسو ویلې یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د منع لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوانسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسي نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغیراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوي حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متعهد شو او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د خزو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منی قانون جوړ کړل چې د هغې په بنیاد باندې بیا هم د خزو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منی په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي ماده راغلی وي چې هغه تر ډیر حده پورې عملي کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو د درې کال را په دی خوا د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی دی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه داسې یو طرحې وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه، ګرچې چې دوی اوس پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوي هم نه دي، نو دوی باید محکمې ته راوکاږل شي او د دوی نه دا پوښتنې وشي چې د دوی دغه تبعیض رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه دوی دغه صلاحیت لري، ځکه دغه یو سیاسي بحث دی او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث، ځکه دی چې دغه ته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغه شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
اغلی اورځل لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د خوا څخه دغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نه وایسو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه د حکومتونو څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړی وي چې ورته غاړه کشیر دي یا درناوی وکړي، او خو بلې خوا ته بیا د طالبانو حکومت شایي ووایي چې موږ دغه هیڅ منونه. ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
دته څو ټکي یادول غواړم. اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضي مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي، او بعضي پکې بعضي ملاحظات لري، په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضي بل مملکتونه دي چې خپل ملاحظات لري او سره دا غیر دای منلي. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسایي، هغه په دې معنا باندې دی چې دیو دغه په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوانسیون نه منو، ځکه چې دیو ډیر یو نیمګړی او ډیر یو تبلیغاتي راپور د دغه سیدا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و، فکر کوم د 2022 کال په جریان کې، او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی و، هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا دغه طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاري چې موږ دغه سی بازي اقدامات د خوځو په برخه کې او د دې معنی تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن دغه په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی، هغه نشي کولای چې دغه سی قوانینو نه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغه عضویت ولري. د ځی باسي مملکتونو هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دي، در بس وی دغه کنوانسیون نه موږ امضا کوو او نه منو، چون افغانستان دای منل دی او دای په تصویب رسول یا راتیفای کړی دی. نو دغه په اساس باندې دیو مکلف دي چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او دغه په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د خزو او د بشري حقوقو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوي وي، بیا هغه دغه شادو رپورټ تکملوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو، هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم دینه هیڅوک هم دغه نشي کولای یعنی سترګې نشي پټولای چې دغه یو مسولیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې دغه کنوانسیونونو په اساس باندې دی خپل راپورونه چمتو کی او دی هغه حساب دهی سیستم یا میکانیزم ولري
بله د حساب ورکولو په برخه کې که پښتنه وکم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون له مخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یوه ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلا جانې د راپور له مخې طالبانو د دې شکایت د ځواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت و خو درې میاشتې تېرې شوي دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دا غیو دغه چلند د ډیر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر سلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطح کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې که طالبان وغواړي یا ونه غواړي دا محکمه به ترسره کیږي. هغوی خو اوس دای د داخلي امورو کې مداخله یا نه پوهېږم، دای بالکل رد کړی چې موږ دغسې چلند نه لرو، لیکن حقایق خو د هیچا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغه برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې دي چې هغوی پوه شوي دي چې دغه د دیو چلند چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمونږ کورنۍ او شخصي خبرې دي، دغه شخصي نه دی پاتې شوی دی او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت په دغه برخه کې ښودلی دی. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل ترسره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاږل شي، د هاګ محکمې ته راوکاږل شي، دغه سرحد پورې که خبر ورسیږي دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبره وي، په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته دي چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په غزه په ناورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه یو غوښتنه شوی ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر څو چې یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاږل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوق په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړي دا د سټایل وړ دی، لیکن ضرورت دې ته دی چې د نړۍ ټول مملکتونه خاص طور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته دی چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاږل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکې قشر نه بلکې د نیمایي نفوس دی یو مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي، د غیو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي او هغه د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بې له شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او اورزلا جانې د پام وړ یوه بله خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیري چلند په قضیه کې دغه شکل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره په ښه نیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاوونه یې بې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه اورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه ده چې آیا له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي؟ ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمی تماسونه خو فکر نکوم چې تر اوسه پیل شوی وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اوریدلی دي اکثر عملي اقدامات دي چې هغوی په میډیا کې او د خپل کنفرانسونو یا کوم مراسمو کې چې دی اشتراک یې کړی دی هغلته دوی دغه بحثونه کړي دي او دا یې هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلی دي. نو دا خو د دوی هغه اکثر عملي اقدامات دي. نو دغسې د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاوونه لري او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویمه مرحله ته د داخلیدو په جریان کې، ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وڅېړل شي د محکمه او د قاضیانو په واسطه باندې د برخه کې باید هغه تصمیم نهایی شي، پس دغې نه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته دی. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضې مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې موږ ته راځي، دا دی چې نسبتا اظهارات ډېر زیات نیول شوی دی او دغه ویرې په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دوی خپل د کسانو نه بعضې خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید داسې همکاریګانې یا دغسې یو کارونه ترسره کړي چې دوی ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغسې یو ګنګوسې او اوازې اورېدل کېږي. لیکن اقدامات به ډېر د چټک شکل باندې به شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم مونی او مخصوصا خاص طور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان د خبرې ته نه افغاني ځواب لري، نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راوړل شي یا کنه راځي. نو دوی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده او دې ته باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دې ته په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
که د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري. هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به دا وي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل هغه اهدافو ته ونه رسیږي. که څه هم چې دی ووایي چې زموږ په سیستم کې تغیرات راغلي یا بل، دا د دوی په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دوی به هیڅکله ونه شي توانیدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یا څو نفر یې د منځه وړي وي. دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه. نو هغه دیو خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي، خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې که موږ وګورو د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې ترسره کړي هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغسې یو بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
اورزلا جانی ډیر مننه ستاسو د وخت څخه او بل ځل به بیا زحمت تر کو سلامات اوسئ.
مننه تاسو له هڅې
Thank you. ನನ್ನ ರಾತ ಬ್ಯಾಡಿರ ಯಾತಿಗೆ ಜನ ನನ್ನ ರಾತ ಬ್ಯಾಡಿರ مسترگو سترگو کی غڑی کی جانا
مدام مسترگو سترگو کی غڑی کی جانا